مانگ دامریکا
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري صلاح الدین ربانی وایي چې د افغانستان او پاکستان امنیت په یو بل پورې تړلې ده د امریکا او چین جمهور رئیسان نن په واشنگتن کې سره ګوري او د لیبیا د موقت حکومت غړي په بیړۍ کې ترابلس ته ورسېدل د حزب اسلامی او د افغانستان د حکومت ترمنځ د خبرو کامیابی د سولې راوستو ته څه ګټه کوي او د حکومت سره د جنگ د اصلي اړخ یعنی وسلوالو طالبانو په موقف څه اثر کولی شي په دې باره کې د سیاسي چارو تحلیلګر وحید مجد سره ورسته مرکه لرو اوس د دې ساعت خبرونه واوري د بارنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان او پاکستان امنیت د یو بل پورې تړلې ده او دواړه هیوادونه باید د یو بل سره همکاري وکړي صلاح الدین ربانی نن په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د پاکستان د ملي ورځ په مناسبت په خپلو خبرو کې ویل چې تمه لري چې دواړه هیوادونه باید یو بل سره همکاري وکړي او د تروریزم او په افراطیت په خلاف به په ګډه کار وکړي
امنیت پاکستان را جدا از امنیت افغانستان تصور نکنیم
هیڅ کله هم باید د افغانستان امنیت د پاکستان له امنیت څخه بیل و نه ګڼو له همدې سره به موږ له یوې لویې ستراتیژیکې تېروتنې سره مخ شو او زیان به ووینو د دواړو هیوادونو امنیت یو له بل سره تړلی دی که په یوه هیواد کې امنیتي ګواښ وي زیان بل هیواد ته هم رسیږي موږ په همدې باور یو او له همدې عمله مو تل له تروریزم او افراطیت سره د جګړې او هم د سولې په برخه کې د ورور او ګاونډي هیواد پر همکاریو ټینګار کړی دی
به همکاری کشور برادر و همسایه ایمان پاکستان تاکید کرده ایم.
په دې غونډه کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ویل افغانستان او پاکستان اوس له جدي ستونزو سره مخ دي او وی ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ او هماهنګۍ په نتیجه کې د ستونزې له منځه تللې شي سموده مخې د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي و چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په اسلام آباد کې کیږي خو دا خبرې وځنډېدلې د افغانستان د حکومت لوړپوړو چارواکو ویلي دي چې د خبرو د پیلېدو په تړاو پاکستان خپلې ژمنې نه دي ترسره کړي پاکستان ویلي و چې طالبان به مخامخ خبرو ته آماده کوي په نننۍ غونډه کې د دواړو هیوادونو چارواکو د سولې د روانو الوزلو په هکله څونه ویل خو په غونډه کې د سولې د عالی شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم د دې شورا او د اسلامي حزب ترمنځ د پخلاینې د دوړخیزو خبرو په هکله د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ویل
نشستی اول
او دوامه غونډه تر سره شوه او په راتلونکو ونې کې یعنی د شنبه یا یک شنبه په ورځ به درې مغونډه ولرو چې د جزئیات په سر به ور سره بحث وکړو
د سولې د عالی شورا او د حزب اسلامي ترمنځ د خبرو د اهمیت په حق له د خبرونو نو ورسته مرکه لرو د پوهنې وزارت ویلي دی چې پراتلونکو سومیاشتو کې به په دغه وزارت کې 130 سره تش بستونه ډک شي د پوهنې د وزارت مرسیال ابراهیم شینواری د ازادي رادیو ته ویلي دی چې پلان لري چې په دوه میاشتو کې دغه وزارت ټول بستونه ډک کړي خاغلی شینواری ویلی دی نا امنی د کار ور کسانو کمواله د دې سبب شوی دی چې دغه وزارت بستونه تش پاتې شي پرون د کار اجتماعي عمرو شهیدانو او د معلولینو د چارو وزیر ولسی جرګې ته ویلی دی چې 250,000 دولتي بستونه تش دي اغه ویل په دغه 250,000 کې 130,000 د پوهنې په وزارت کې دي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د هند کلکتې په خار کې یو پول چې د جوړېدو کار روانو نړیدلې ده لس کسه پکې مړ شوې دي د پیښې په سیمه کې اوس هم د ژغورنې عملیات ادامه لري او فکر کېږي چې ځینې کسان به د پول د ټوټو لاندې بند پاتې وي د کلکتې یو اوسیدونکي رامیش ګرجیوال ویل یو ډیر لوړ اواز مو واورېد چې موږ یې وویرولو کانکریټ برایش پر اول وید زه خوشبخت یم چې ما فکر کاوه چې زه به د پول نه تیر شم او سه شربت بزن ته واخلم زه په دغه فکر کوم چې پول راونه لري او زه بچ شم یو شاهد ویل چې د پول درال ویدو په محل یو شمیر خلک او موټروان چې ریکشاوي هم پکې شامل وي ترپل لاندې وو د امریکا پوځي چارواکو کانګرس ته خبر ورکړی دی چې پلان لري چې د ګوانتانامو د زندان نه یو شمیر نور بندیان نورو هیوادونو ته انتقال کړي چارواکو چې د نوم د نه اخیستلو په شرط د مطبوعاتو سره خبرې کړې دي ویلي دي چې لږ تر لږه دوه هیوادونو د ګوانتانامو د زندانیانو د منلو هوډ څرګند کړی دی په هغو بندیانو کې چې د ګوانتانامو نه به انتقال شي یو اووه دېرش کلن یمنی طارق باودا نومیږي هغه د سمو دی راهیسې د نه خوړلو احتساب کړی دی ویل کیږي چې هغه خپل نیمایي وزن بایله دی او په زور ورته ډوډۍ ورکول کیږي د طارق په شمول د اووه دېرش بندیانو په حق له تصمیم نیول شوی دی چې بل ملک ته واستول شي چارواکو ویلي دي چې کیدای شي چې د بندیانو لومړۍ جوپا په راتلونکو څو ورځو کې بل ملک ته چې نوم یې نه دی اخیستل شوی واستول شي د ګوانتانامو په زندان باندې په امریکا کې دننه او د امریکا نه د باندې انتقادونه شوي دي او ویل کیږي چې د نامعلوم مودې لپاره په دغه زندان کې بندیان ساتل کیږي چې دا د بشري حقوقو نه سرغړونه ښیي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د لیبیا د یووالي د موقت حکومت اساسي چې بین المللي ملاتړ ورسره ده پرون د چهارشنبې په ورځ په بیړۍ کې د دوه رقیبو حکومتونو د ملاتړ نه پرته په داسې حال کې سمندري اډې ته ورسېدل چې کلک امنیتي ترتیبات نیول شوی وو د هیئت مشر صدر اعظم فیاض سراج ویلي دي چې منګه به د خدای په مرسته او د هر یو په ملاتړ کار وکړو چې یو حکومت او قوانین جوړ کړو اور بند کړو وینه تویول ختم کړو او د اسلامي دولت د ډلې سره د مقابلې لپاره خلک متحد کړو داعش د شمالي افریقا په دې هیواد کې خپلې پښې ټینګې کړې دي د امریکا د خارجه وزارت نطاق جان کربی د متحده د دغه هیئت هرکلی کړی دی او د ټولنې غوښتنې دي چې په لیبیا کې د نوي حکومت لمخې خندونه لري کې دا استرالیا د نیو ساوث ویلز د ایالتي په هنتون د منځني ختیځ د سانګې کارپو بل ګینلی د امریکا غ ګریډیو ته ویلي دي چې د خاغلی سراج او د هغه د همکارانو د کامیابی چانس کم ښکاري د ویلي دي په 2011 کال کې د راټو د هوایی کمپین نه روسه چې دیکتاتور محمد قذافی لمای زیور لبد مرغه د لیبیا په سیال حکومتونو باندې د بین المللي ټولنې خبره ډیر لږ اثر کوي د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غ آشنا رادیونه نشریږي د پاریس د بریډونو د اصلي مضمون کس وکیل ویلی دی چې موکل غواړي د فرانسې د چارواکو سره د بریډونو په تړاو په تحقیقاتو کې همکاري وکړي وکیل سدریک مویس خبريالانو ته ویل چې صالح عبدالسلام به د بلجیم نه فرانسې ته د سپارلو په خلاف اقدام ونه کړي صالح عبدالسلام د مارچ په 13 نیټه په بروکسل کې ونیول شو هغه سلور میاشتې د پولیسو نه پټو په هغه تور دی چې د پاریس په بریډونو کې چې یو سل دیش کسه پکې وژل شو لاس درلوده په هغه باندې د بروکسل د بریډو کونکو خالد البکراوی او ابراهیم البکراوی سره د ارتباط شک هم شوې ده د بروکسل په دغه بریډونو کې دوه دیش کسه وژل شو په عین وخت کې په فرانسې کې په فرانسوي باندې د تروریزم جرم لګول شوې ده په هغه دا تور و چې په اپارټمان کې وسلې او چاودونکي مواد پیدا شوی وو په دغه کس باندې چې ریدا کرکټ نومیږي دا تور هم دی چې د 2014 کال په پای کې او د 2015 کال په اولو میاشتو کې سوریه ته تللی وو موږ د امریکا غږ آشنا رادیونه غږیږو د سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگټن د سټوډیو نه اوري نن به په واشنگټن کې د اتمي امنیت په هکله کانفرنس شروع شي دا به سلورم او اخیری ځل وي چې اوباما د کانفرنس کوربه توپ کوي سپینماری وایي که څه هم دا ناممکنه ده چې دا وویل شي چې سختدري زیډلې به اتمي برید وکړي او کنه خو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په ملکی او نظامی پروګرامونو کې 2000 ټنه غنی شوی یورانیم او پلاتونیم موجود دي په دغه کانفرنس کې به د لومړي ځل لپاره د داعش په څیر ډلو لاسته د اتمي وسلو او موادو د نه رسیدو په حق له خاص بحثونه وشي کانفرنس به نن او سبا ته ادامه ولري په کانفرنس کې د 500 هیوادونو استاذو برخه اخیستې ده او د اتمي غوښونو د مخنیوي په حق له پکې خبري کیږي تمه ده چې نن به د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د خپل چینایي سیال چینګ زی پینګ سره وګوري د چین جمهور رئیس د اتمي امنیت په حق له په جوړ شوی کانفرنس کې د ګډون لپاره واشنگټن ته راغلی دی د امریکا د حکومت لوړ رتبه چارواکو ویلي دي چې اوباما به د چین د جمهور رئیس سره د ملاقات په جریان کې د انټرنیټي امنیت په موضوعاتو د دواړو هیوادونو اختلافات پټ نکړي دغه چارواکو ویلي دي چې اوباما به د خپل چینایي انوال سره د شمالي کوریا د اتمي پروګرام په حق له هم وغږیږي او د دواړو هیوادونو په ګډو منافعو باندې به چې د اتمي وسلو نه د سیمې پاکول دي ټینګار وکړي جمهور رئیس غنی د کرکټ ملي لوبډلې غړو ته د میر مسجد خان مډالونه ورکړي دي. د جمهور ریاست د خبر پانې لمخې په دې لیدنه کې جمهور رئیس غنی د کرکټ د ملي لوبډلې هڅې او بریالیتوبونه وستایل او د کرکټ د لوبې په پیاوړي کېدو ټینګار وکړ. جمهور رئیس د کرکټ د ملي لوبډلې غړو ته د میر مسجد خان د مډالونو نه علاوه نقد مکافات هم ورکړل. د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان د کرکټ لوبډله په خپل ګروپ کې د سلورو لوبونه یو لوب وګټله. د افغانستان د کرکټ لوبډلې د ویست انډیز لوبډلې ته ماتې ورکړه. جمهور رئیس غنی همدارنګه د رزمي سپورت لوبغاړي باز محمد مبارز ته هم د میر مسجد خان مډال او نقدي مکافات ورکړل. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. درنو اوریدونکو، د افغانستان د حکومت او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې راهیسې د سولې خبرې روانې دي. منګه د سولې د عالی شورا د خارجي اړیکو د کمیسیون رئیس قاضي محمد امین وقات او د سیاسي چارو تحلیلګر وحید مرزا سره مرکه کړې دي چې د دوی د خبرو کامیابی په افغانستان کې د سولې راوستو ته څه ګټه وکړي او د جنگ د اصلي اړخ یعنی وسلوالو طالبانو په نظامی موقف به څه اثر وکړي. د وحید مجده خبر ادا و چې وایي په خوا د حزب اسلامي او د طالبانو موقف نږدې وو. حزب اسلامي هم په دې ټینګار کاوه چې بارني قوتونه باید اول د افغانستان نه د وټلو نیټه وټاکي او طالبانو هم همدا خبره کوله.
څه معلومیږي چې اوس اسلامي په خپل دغه موقف کې تغییر روایت ده او اوس زه فکر کوم چې طالبان حزب اسلامي دی او دشمن په صفت وګڼي. که هم تر اوسه پورې هم د طالبان او د حزب اسلامي ترمنځ په څو ځایونو کې برخورد شوی وو او د دوی کسان یو بل خلی صداقه یو بل وژلي وو، له دې نه وروسته زه فکر کوم چې دا مشکلات د طالبان او حزب اسلامي ترمنځ زیاتیږي په مختلفو ځایونو.
د طالبانو په نظر حزب اسلامي څومره مطرح ده؟
یو وخت د طالبانو یو کس یو قومندان یو خبره کړې وه، کمونستان پخوانی کمونستان صاحب منصبان دي، د جمعیت کسان چې دي هغوی عسکر دي او حزب اسلامي چې دي اربکیان دي ملیشه دي. دا د حزب اسلامي په باره کې د طالبانو نظر هغه یو نیم کال پخوا و، هغه وخت چې په خپل حکمتیار دلته نه و راغلی او یوازې څو ډلې د حزب اسلامي دلته حکومت سره یوځای شوي وو. اوس خبره په دې کې ده چې حزب اسلامي خو پخوا هم په دولت کې شامل و، یعنی اکثریت دلته و، حتی د حکمتیار کورنۍ هم دلته په کابل کې اوسېږي، د ده ورور هم دلته دی، د سولې په عالي شورا کې کار کوي، د ده زامن دلته دي او راځي، او د دې لمسیان د دې لورګانې ټول هم دلته دي. نو یوازې دا هلته بهر پاتې شوی ده او زه فکر کوم چې دا چې راشي دومره زیات تاثیر نه کوي، خو یوازې یو کار ډېر مهم دی، هغه دا دی چې حزب اسلامي چې دلته په افغانستان کې په څو شاخو ویشل شوی ده، که حکمتیار وکولی شي دا شاخې سره یو ځای کړي او له دې نه یو قوت جوړ کړي، بیا په هغه صورت کې د حکمتیار راتګ افغانستان ته کېدای شي چې هم ده ته یو څه لاسته راوړنه وي او هم د افغانستان د سولې په پروسه کې او د حکومت په تقویت کې تاثیر ولري. په یو مشکل دلته دا دی چې د حزب اسلامي د تاسو په کابل کې د دې سره ویشل شوي دي، ځینې د اشرف غني پلویان دي او ځینې د ډاکټر عبدالله پلویان.
خو که چیرې لکه څنګه چې تاسو ویلې چې حکمتیار صاحب په دې باندې موافق شي، دوی سره یو ځای کې یو موټی کې، نو فکر کوي چې حکومت خو به تقویه کې، طالبان به ضعیف شي؟
زه فکر نه کوم چې حزب اسلامي د پنځامي دګر کې د حزب اسلامي نه څه نه دی پاتې، یعنی دا چې یو وخت د حزب اسلامي دلته نشته مونږ نه وینو چې په یو ځای کې حزب اسلامي یو داسې یو جبهه ولري چې هغه وکولای شي چې د طالبانو په مقابل کې مقاومت وکړي. همدغه دلیل و چې حکمتیار صاحب کله د داعش نه حمایت کاوه، کله د ملا رسول نه حمایت کاوه، ځکه چې دی په خپله ډېر د نظامي لحاظ مشکلات سره مخامخ.
که چیرې حزب اسلامي او حکومت موافقه ته سره رسیږي، دا به یو سیاسي ملاتړ شي د حکومت نه نظامي. سوال هم دا دی چې د دوی دغه روغه جوړه به د سولې پر اوستو کې څومره مرسته وکړي؟
بار حال حزب اسلامی هم یو یعنی حکمتیار صاحب دله چې دی هم مخالف تا تک چې دا شي چې داسې یو انګلینه ورکي نورو ته چې د بهرانيانو په موجودیت کې هم کېدای شي چې یو ډله راشي او سوله وکړي، بیا هغه ډله چې ډېر یعنی په خپل هغه موقف ډېر څنګه ولاړ وو اوس دومره اندازه کړی چې راغلي دي او بهرانيان هم په افغانستان کې مني او راځي او حکومت سره یو ځای کیږي. خو دلته یو مشکل دا دی چې آیا حزب اسلامي واقعا کولای شي چې خپل ټول کسان چې د دین اوس یعنی په بهر کې دي او یا دلونه په افغانستان کې مخالف دي حکومت سره، حکومتیار کولای شي د نور کسان یعنی دې ته وهڅوي چې دوی هم راشي دلته، یا دا چې دا پراګنده کسان چې دي اخواخوا سو دلې دی هغه هم طالبانو سره یو ځای کیږي. دا مثلا هم تر اوسه پورې روښانه نه ده. په هر حال موږ باید دا انتظار وباسو چې د دوی ترمنځ په کوم مسایلو کې جوړجاړي او توافق راځي. تر هغه پورې چې ما ته معلوم دي یو لوی غوښتنه د حکومتیار صاحب دا دی چې حزب اسلامي هغه بندیزونه چې په اسلامي باندې لګېدلی ده مخصوصا د حکومتیار نوم په ټول لیست کې دي، دا باید اول ایسته شي. آیا دا کار کېدای شي؟ زر کېدای شي او دی کېدای شي راشي افغانستان ته که نه؟
خا یعنی اصلي مسله په دې خبرو کې چې اوس روانه ده اصلي موضوع هم دغه ده.
وایي کیږي چې لوی مسله هم دا چې د اسلامي د مشر نوم باید ټول نسخه وایستل شي. ځینې کسانو دا خبر هم کړی ده چې ماتیار مقصد دا نه دی چې په خپل کابل تر شي، دا غواړي چې نوم یې د ټول نسخه وایستل شي او دته دا فرصت برابر شي چې مثلا یو بل فرصت لار شي له پاکستان نه په تحقیقي کارونو او په فرهنګي کارونو لاس پورې کړي، ځکه چې دته
څنګه به پاتې چې د سیاست په ډګر کې وکولای شي موثر رول ادا کړي. ډیره مننه وحید مرزا صاحب. درنو ریدونکو د امین وقات نظر به په بل خبرونه کې واوري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د خوست والی ویلي دي چې د وسوالو مخالفینو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره د امنیتي قواو په لا پیاوړي کولو باندې کار کوي. ابراهیم رحیمی رپورت را لګل دی.
په داسې حال کې چې د 1995 کال په اړه په افغانستان کې د تشدد زیاتېدو وړاندوینه شوې، حکومتي چارواکي د جګړې لپاره د چمتووالي په خاطر امنیتي ځواکونو ته د پوره تجهیزاتو هلې ځلې کوي. د خوست والی چې د یو شمیر نظامي افسرانو وی غونډې ته خبرې کولې، د غوالیت امنیتي وضعیت خو وباله، خو د احتمالي امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره یې د نظامي قوتونو د غښتلې کولو خبر ورکړ. والی حکم خان حبیبي زیاته کړه هڅه یې داده چې له ډیورن کرښې د وسلوالو مخالفینو د راتېرېدو، د بریدونو او د غرض د نورو ورنکارو فعالیتونو د شنډولو لپاره پوره چمتووالی ولري.
خوست د افغانستان یو له ډیرو ولایتونو په کامل توفیر سره باید په خاصه توګه ونازولای شي او زمګ یو سره څلور اتیا کیلومتر سرحدي موقعیت ته پکتو باید زمګ ځواکونه په ځانګړي توګه باندې اکمال او تجهیز سي. او دې ته به تر هغه دوام ورکو چې ان شاء الله ترسو ستاسو د اکمال او تجهیز د نقطې نظر نه مونږ ځان مطمئن کو.
په 2014 میلادي کې په شمالي وزیرستان کې د سغدریزو پر ضد د پاکستانی پوځیانو تر عملیاتو را ورسته، ظاهرا په جنوب ختیځ ولایتونو کې امنیتي وضعیت په نسبي توګه بهبود موندلی، مګر په دې ورسېو کې داسې خبرونه خبره شوې چې ځینې وسلواله ډلې د ډیورن کرخې له ها غاړې دغه ولایتونو ته د راوړېدو په حال کې لیدل شوې چې بیا د افغانستان نورو سیمو ته تللې دي.
د خپل نظام د هر اړخیزه حمایت، کاري، اقتصادي، اجتماعي، سیاسي او نظامی حمایت لپاره یو ځل بیا هم خپل تعهد کو، خپل لاسونه اوچتو او ان شاء الله زه باور لرم چې د خوست ولس د خپل نظام د هر اړخیزه حمایت لپاره همیشه تیار ده او تیار به وي.
د خوست امنی قومندان مل باسال فیض الله غیرت د امنیتی ادارو په استازیتوب امریکا غږ ته ویل هڅه کوي چې د حکومت وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په موخه له ولسي خلکو سره خپل روابط نور هم پیاوړي او پراخ کړي. هغه زیاته کړه
په خوست کې مشت امنیتی ځواکونه په پوره همغږۍ ټول امنیتی پلانونه د اوسیسی پی مرکز کې ترتیبوي او د یو واحد قماندې او چې په راس کې د خوست محترم ولی صاحب دی تنظیمیږي او پلی کیږي.
په عین وخت کې د افغانستان په حکومت کې سیاسي اختلافات او د غرض په ځینو ولایتونو کې د طالبانو د ډلې زبریدونو د زیاتېدو له ویرې عام خلک د هیواد د امنیتي وضعیت د بحران کېدو په اړه اندېښمن ښکاري.
او هی جن واسمه خوست یو سرحدي ولایت دی، نو طبعا کله چې دلته په خوست کې امنیت نه وي، یعنی دغه دروازه ګڼلې شو د نورو ولایتونو لپاره، نو طبعا په هغه کې به هم ګډوډي. په دې برخه کې مغښتنه ده د مرکزی دولت څخه تر څو په خوست کې امنیتی ځواکونه لا نور هم ښه تجهیز کړي.
سیړونکو هم په دې نظر دی چې سرحدي ولایتونو د نظامی قوتونو غښتلي کول او په سرحدي سیمو کې د وسلوالو ځپل د هیواد د نورو ولایتونو پر امنیت او ثبات مستقیم مثبت تاثیر لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو ریدونکو، په خبرو کې مو واوریدل چې نن په واشنگتن کې د اتمی امنیت نړیوال کانفرنس شروع کیږي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د اتمی تاسیساتو د خوندي ساتلو په حق له نړۍ ستر هیوادونو بحث کوي. په دغه غونډه کې په دې هم بحث کیږي چې څنګه اتمی ټکنالوژي او وسلې د تروریستانو په لاس کې ونلويږي. په دې حق له د آشنا ټلویزیون رپورت واوري.
د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما د اتمی موادو د خوندیتوب په اړه د شاوخوا 500 هیوادونو د مشرانو د هغه دوه ورځنۍ غونډې کوربتوب کوي چې نن په واشنگتن کې پیل شوه. سره له دې چې د متحده ایالاتو او چین ترمنځ د جنوبي چین سمندرګي د لانجې پر سر اختلاف موجود دی، خو دغه غونډې د چین او متحده ایالاتو ترمنځ د اټومي انرژي څخه د سوله ییز استفادې لپاره همکاري نړیوال پام جلب کړی دی. چین او متحده ایالاتو د هغې موافقې راهیسې چې د اټومي انرژۍ د سوله ییز استفادې د همکارۍ په اړه په 1999 کال کې لاسلیک کړی وه، یو لړ راکړې ورکړې ترسره کړي.
زه د همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه وینم. فکر کوم چې هغه څه چې موږ یې همدا اوس وینو دا معنی لري چې موږ غواړو دغه همکارۍ ته دوام ورکو او پراخه شي.
د چین تر څنګ هند د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د واشنگتن په سرمشریزه غونډه کې د پام وړ ګرځېدلې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون هند په دې وستایو چې د اټومي وسلو او موادو په ساینه کې مهم رول لوبولې ده.
ولسمشر اوباما خوشاله ده چې صدر اعظم مودي به وکړی شي په واشنگتن کې د اټومي موادو د خوندیتوب په غونډه کې ګډون وکړي. هند یو مشر په حیث یو اوږده سابقه لري، د مسؤلیت احساس کوي او دا په ځانګړي توګه اوس ډیره مهمه ده.
د هند ملي امنیت سلاکار اجیت ډوال وویل چې هند له متحده ایالاتو سره ډېرې ورته ګډې اندېښنې لري چې په هغوی کې توندلاري او سایبری خوندیتوب شامل دي.
صدر اعظم مودي په دې ټیم باور لري چې د رادیو اکټیف موادو خوندیتوب او ساتنه باید تامین شي. موږ په زیاتو ډګرونو کې د خپلو اقداماتو له لارې خواله او د پام وړ نتیجې ترلاسه کړې دي. موږ هیله لرو چې د زیاتو ستونزو په تیره بیا د ترګرۍ او سایبرونو په اړه خپله همکاري زیاته کړو.
په دغه سرمشریزه غونډه کې به ځینې عمده لوبغاړي موجود نه وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پکې لګډون کولو نه انکار کړی دی او د پاکستان صدر اعظم روس له هغه خپل سفر لغوه کړ چې په لاهور کې د یوې بمې برید له امله دوه اویا کسان ووژل شول.
دانش دل گل ری کد سرا ہس نچ دا زما جوانی سکارسی بیگم ستا لغا میارا بیگم ستا لغا میارا یار ډیر جن لیدی د غم څا پیړی می په مخ مخ باندې خول لیدی بیگم ستا لغا میارا یار ډیر ژړ لیدی د غم څا پیړی می په مخ مخ باندې خول لیدی بیگم ستا لغا میارا لار تیر شم گناکار شم گٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گناکار شم گٹ پا گلزار شم غماز مستر گلندوی تا گلو نو تا کتلی دی دیگا مستال غم یارا یارا دیر جللی دی دا غم چا پیڑی می پا مخا مخبان دی خوڑلی دی دیگا مستال غم یارا بلدی جوڑ کو پسر لی کنا سمرا ڈولی کنا اور بلدی جوڑ کو پسر لی کنا سمرا ڈولی کنا دا آلو والزل پی دی چالا چالا یاڑا ولی دی بیگا مستالا غام یارا یارا دیر جن لی دی د غم چا پیڑی می پا مخا مخ باندی خوڑ لی دی دیگا مستان غم یارا
مانگ دا امریکا غاگ آشنا رادیو نغاگی گود دی ساعت دا مهم خبرونو غد تکی واری د بارانیو چارو وزیر ویلی دی چې د افغانستان او پاکستان امنیت دی یو بل پورې تړلې دی او دواړه هیوادونه باید دی یو بل سره همکاري وکړي. صلاح الدین ربانی نن په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت په خپلو خبرو کې وویل تمه لري چې دواړه هیوادونه به د یو بل سره همکاري وکړي او د تروریزم او افراطیت په خلاف به کار وکړي. په غونډه کې د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطاالرحمن سلیم د دې شورا او د اسلامي حزب ترمنځ د پخلاینې د دوه اړخیزو خبرو په هکله د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د پوهنې وزارت ویلي دي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په دغه وزارت کې 130,000 تش بستونه ډک شي. د هند د کلکتې په ښار کې یو پول چې په جوړېدو یې لا کار روانو نړېدلی دی او 10 کسه یې مړې کړي دي. د امریکا پوځي چارواکو کانګرس ته خبر ورکړی دی چې پلان لري د ګوانتانامو د زندان نه یو شمېر نور بندیان نورو هیوادونو ته انتقال کړي. چارواکو چې د نوم د نه اخیستلو په شرط مطبوعاتو سره خبرې کړې دي ویلي دي چې لږ تر لږه دوه هیوادونو د ګوانتانامو د زندانیانو د منلو هوډ څرګند کړی دی. د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د لیبیا د یووالي د حکومت استازي چې بین المللي ملاتړ ورسره دی پرون د چهارشنبې په ورځ په بیړۍ کې د دوه رقیبو حکومتونو د ملاتړ نه پرته په داسې حال کې سمندري اډې ته ورسېدل چې کلک امنیتي ترتیبات نیول شوي وو. د پاریس د بریدونو د اصلي مضنون کس وکیل ویلي دي چې موکل غواړي د فرانسې د چارواکو سره د بریدونو په تړاو په تحقیقاتو کې همکاري وکړي. وکیل سیدریک مووس خبریالانو ته ویلي دي چې صلاح عبدالسلام به د بلجیم نه فرانسې ته د سپارلو په خلاف اقدام ونکړي. نن به په واشنگتن کې د اتمي امنیت په حق له کانفرنس شروع شي. دا به سلورم او اخیری ځل وي چې اوباما د کانفرنس کوربتوب کوي. سپینه ماڼۍ وایي که څه هم دا ناممکنه ده چې دا وویل شي چې سختدریځې ډلې به اتمي برید وکړي او که نه، خو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې په ملکي او نظامي پروګرامونو کې 2000 ټنه غني شوي یورانیم او پلاتونیم موجود دي. درنو ریدونکو، نن سوال دا دی چې د تیلو د بیې راټیټېدل د عامو افغان کورنیو په اقتصاد باندې څه تاثیر کړی دی؟ تاسې د اړتیا وړ تیل د کوم ځای نه اخلئ؟ د تیلو په بیه کې د پخوا په نسبت څومره فرق راغلی دی؟ نن د خبرو اترو یا گفتشونت په پروګرام کې په همدغه مسله د میلمنو سره غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانه نوشابه آشنا او احد عزیززاده دي. کولی شئ وروسته خپرونې ته تیلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د امریکا غږ آشنا رادیو دری او پښتو خبرونه د مختلفو مسایلو په حق لاس تاسو نظریاتو ته اړه لري غواړي ستاسو نظریات واوري. مننه چې خپل نظر سرګندوي او پروګرامونو کې برخه اخلي. دغه د سوشي بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کړي.